موضوع چې خپل خلکو پر لوی سلام علي باندې انتخاب درلود پر صورت تر راتلون کې خبرونه الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشري انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبد الله رسمي کاندید دل دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزان خبرونه ته ځنګړي شوی د بهمرا سره وري، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکده حکومت اجرایه رئیس عبدالله خپل دوم رستلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایه ریاست څوکۍ سره له دوم رستلانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 28مه وشي، د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر د والي د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. د لوګر د والي محمد انور اساق زید موټر پر کاروان د غبرید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغي ولسوالۍ د سفید څنګه په سیمه کې شوې ده. د لوګر والي محمد انور اساق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د تزیان نه رسیدلې، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبل اوخته ده.
لوګر کابل پر لار باندې زموږ په کتار باندې انچاري موټر مو وسو لیل الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړو دماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدانو وبخشي او زخمیان ته دې پرای عجله شفا ورکړي.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والي او د لوګر د ملي امنیت اته ساتونکي وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تېره شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تېره شپه یې هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلي حلیمي وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا زرو نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني، د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر 3 ته ورسېد. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتري د هیدالګو په ایالت کې شوې، 4 نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 تنو مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپ لاین څخه تیل لیکړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې کوم شي لعمل تیل او رخلی او لمبی هر خوا تخبرېږي د مکسیکو لوی ترنوالو ویل په دې اړه چیرنه کوي چې د خلکو لخوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوی او د برېښنا د شارټې لامل دغه چاودنه شوې ده. هغه ویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په موسکو او یو شمېر نورو خبرونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغو لانجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادا کوي د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پخوانی شوروي اتحاد لاندې کړی وو او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لانجې د هواري لپاره خبرې تیزې شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو ایس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له دانیل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنونسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. کغواړي دا نور ته د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپلو پلویانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپلو پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوجری افغانستان می فیصله را بکنه کار صورت بگیره.
بلخوال دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لبیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشل ښکاری. شنون کې وایي دا یوازې یو تکتیکی چلند دی.
تاکتیکی برخورده، ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
ای ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان که نتایج و الحمدلله هیچ تغییر جدی داری به وجود نیامده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحال وکیلان تر کومې مودې په خپل څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار ونکړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنې هنداره د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه هم د رواني برنامه برخې دي. را سره پات شي. درنو دوستانو، زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپلو پلویانو ته بیلابیلې خبرې غونډې درلودې. خبرې ورته پکې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې کدی راتون کې ولسمشر شینو د اجرایه ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونه وسی خو اجرایه رئیس عبدالله ویلی دی چې د حکومت کې به د اجرایه ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني په دیاړه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاتمننه اکرام صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، څو شپې وړاندې ولسمشرو انتخاباتو ته بل نومان نوررحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې دې سره د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشرو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د خاغلی غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنه وروسته وویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر روستی بریده پورې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګ شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپل اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرني سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیه نړۍ ته تهدید نه دی، بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشرو ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نومان په توګه معرفي کړه او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړه او وویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایه ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده، ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوی جرگه افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت بگیره. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی ازوی ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی هست.
بله اکرام صاحب، تر اوسه دغو ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، ګلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوراندې بل نومان نوررحمان لیوال هم نوملیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشرو ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې وو چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی و چې ولسمشرۍ ټاکنې به د وري په 1ویشتمه یا د اپریل په 1شلمه ترسره شي، خو د 3 دسمبر په 6ویشتمه د کمیسیون وویل چې ټاکنې به د راتلونکو لمریز کال د سرطان یا چنګاخ یا د 2019 کال جون میاشت کې تر سره شي.
ډیر زیات مننه درنو دوستانو. و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یې ورسته یو راز ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ جلی رئیس عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشری انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. لدې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پراتلونکو انتخاباتو کې لبیلا بیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې شلې ښکاری خوشونونکي وای دا یوازې یو تاکتیکی چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پخوانی ویان فضل الرحمن اوریا ویلی چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راورسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پراتونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. حجمل تورمان لنور جزئیات سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشری په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، له یچ میل نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمېر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېرې دغه انتخاباتي ټیمونه به په راورسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په خانه ویان فضل الرحمن اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متظر شوي، اما ائتلافونه سره متظر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبره غوښنې برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشری را روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسي کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډیر حیاتي ده او ډیر مهم ده. په افغانستان کې لنیکه مغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نومان کړی دی او ځینو یو مشخص نومان څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشری انتخابات د 1999 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلند ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه او ریوا موریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پراتونکو انتخاباتو کې لبیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاری خوشونونکي وای دا یوازې یو تکتیکی چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله ټیمونه به د ولسمشری پراتونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وای چې د ولسمشری دورې په ختم سره اجرایی رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي، ځکه کاري موده یې ختمیږي. خاغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپل معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوه په نظر کې نیول سره په خپل د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیول سره فکر ما په فکر چې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېرې زیات مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایی ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دی خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري. اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایی ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید له خپل دندې هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیداولو سره ریاست جمهوریت ته خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورته سره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي. اما رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولی شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډیره پورې کومو نمایندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحاله مریول اجرا دی، اې دې په اساس باندې دا بل پوسټ سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوسټو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندید اوسو، اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري، او دا کولی شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چیز مکم کار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ او ویل چې یوازې د روزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچا پکې ټیټه وه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د 9 ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لرې سوي او پر ځای بل ښځه راغلې.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، روزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لکه بدلون پایلې تایید سوي یوازې د روزګان په پایلو کې یو ښځه لري سوي ده.
او هم یو خواهر است، دوی تغییرات به وجود آمده.
خغلی سیاد زیاته کړ چې ډیر ژر به د یو شمیر نور ولایتونو د ولسی جرګې د رایو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوی شکایتونو مستندوالي ته پکتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم وو.
او په بل قدم کې به جوړ چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان سولې تقریبا دا ولایتونه دي چې په کې دغه کلکیج لړۍ ډېر اوچته نه او پکې ټیټه و، شکایت رقم هم ټیټو او په دوه قدم کې هلته کلکیجونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زړه زړه خلاص کړي. ولې ویل شي چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته کلکیج لړۍ اوچته ده او په ان حق شکایتونه هم ډېر موجود دي،
بل خواتیر اونې د کابل ولایت او د کوچانو حفظ ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیډي او ورستۍ پایلې اعلانوي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ورځ درنو دوستانو و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګي انتخاباتو د نهو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. خو آیا د افغانستان د ولسی جرګي برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکۍ او د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړي ده.
از نگاه پرنسپ تا زمانی که ولسی جرگی دوری عبده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگه با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بتن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت از این که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم علتش عدم با وجود آوردن خلا در قوای سلاسه است که باید خود عبی قوای سلاسی افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه میشه در مجموع نظام تحت سوال به و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی مسیریت خواهد داشت خیرن برای وظایف زینا یا مشکل موکلین خود چطو حل خواهد کردن در حالی که دوره زینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن به ولسی جرگرها یافتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمیفهمیم که فردا چی واقعی میشه در وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری زینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دیگه پیدا کرد. حال هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابده افتتاح نشده اینا را تعطیل هستن. یا
زموږ غږ له آزادي راډیو ناورې. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولې سره د سولې خبرې خیروانی دی او هیله مند چې خې پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روحله انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړي او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما د اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې. ما سره ډېر کم کسانو، شپږو کسانو په جمله کې، او دوی اویا اتیا کسه ولته چې موږ ناسته وکړه. ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره په وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسلې غوښتې وې. د چاپي پروژو مخنیوي به نه کیږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړي وي، او درېیم د اوربند موضوع. دوی هم درې غوښتې وې. لومړی غوښته دا وه چې په ټول قوت په هغه سیمه کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسازي پیل شي، چې هغه ما په ډېر ورین تندي منلې ده او هلته مې کار شروع کړی. عملا دارنګه د موږ نه یې غوښته کړې وه چې د مراور تر غاښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي، چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یې غوښته ده، هغه کلینیک نه کار روان ده.
خلک هم په دې خوښ دي چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو لپاره هڅې توندې شوې دي.
زما نوم فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو، او د کونړ د والی وسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشرانو سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ یې ستایو، او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې کړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي، بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو 3 میاشتو افغانستان کې سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان واستازو ترڅنګ د سیمې او شمیر هوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړې، خو تر اوسه د هواد په کچا طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د کونړ والی وای چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمایزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړې چې اوس هم رابطه دوام لري او هڅه کوي چې د نورو ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم سلور نیمه بجې شوې، سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. اشرف غنی امر الله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. تر دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خپل دوه مرستیالانو عنایت الله بابر فرهمند او اسد الله سعادتی سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې خپل نمونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د لوګر د والي محمد انور ساقزی د موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا لس بجې د محمد اغي ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوې ده. په دې برید کې د هغه 8 ساعتونو کې وژل شوي او لس نور ټپیان دي. مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. امریکایي مخخ سناتور لنسی ګرهم نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. پاکستاني رسنیو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل له قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دواړو خیزو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه خبرې وکړې. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په پاکستان کې زلمی خلیل زاد د دې هیواد صدر اعظم په ګډون له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د فراه په مرکز کې تېره شپه د نجونو یو ښوونځي ته د دولت وسلوالو مخالفانو اور واچاو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځنۍ ښوونځی تېره شپه وسلوالو وسوځو. د هغه په وینا په دې ښوونځي کې شاوخوا زرو نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 3 انتنو ته ورسېد. په دې چاودنې کې 4 تنه نور ټپیان دي. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړې. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو په تور سمندرګي کې د ناټو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کندهار د بوسند د ورځنۍ سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د محلويش لمخه د روان جنوري میاشتې په 11 منټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د ورځنۍ سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په چیر په بوسند کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ د ورځنۍ سیالیو تر سره شوه چې په پایل کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتل ولی وګټل او د روان لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنۍ سیالیو ته لار ومنده. ل کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوو ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنۍ فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکول لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولۍ بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې رئیس د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي.
درنو دوستانو یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې درواورول، راتلونکو نیم سات دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو برنامه ته ځنګړي شی ویل آزاد رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز له ولایت د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې څو کاله مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګیدلی او زخمی شوی و. دی وایي په دومره ډیر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلي و چې اسناد او فورمې جوړ کړه چې مالی مرسته ورسره وشي. دی وایي په دې موضوع څو کاله تیر شول خو مالی مرسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دسه ده
ګل رحیم ده.
د کوم ځای نه دی ټلیفون کړي؟
د کندوز ولایت د بشترچی ولسوالۍ نه.
پس خاطر دی ټلیفون کړي؟
زما پلار زخمی شو او سبا دلته په د بشترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شو او بیا زلاړل ما ولایت کې ناریزه وکړه. پلار مې باوی او ته او کلو سره دې
پسې شي کې زخمی شو.
هیڅ ته بس د کور نه بار راووت او انده خسي وته ټوپک ونیو مخامخ هیڅ. زما یو ورو عملیات کله هغه زخمی وو په شپخانه کې پروت وو. دغه ورځ راول او کور ته منګه او نور څوک نو کور کې زختلم کور کې نو ما او سبا بس او ورور مې د زنه نشو خاصي ده راو او توغه دروازه مخې ته ولاړو لرګي لاس ته او پلار راته وښتو.
د سې لګي لګي پښتنه بزم کوم ماته موقع راکوه
وکړه
سه عملیاتو کنا د سې تلاشي واسي شو.
سبا د طالبانو په سر زیدل او تربکین او پولیسو
ها
او دار غلیو دلته مونږ کلی ته دارباب سیبراهیم په نامو مانی کله ده دلته زمونږ دارباب سیبراهیم په نامو مانی
د شپه و کورزو
ورزبا
ها ها وای وای
دولس یولس بجې وی چې د خپل راته وښت دلته وښت په دیوګا مانی او مرمۍ کته لاړل دا په نوی کې دا کار شوه.
بیا هم چرته ویوړو
دلته دارشي ولسوالۍ ته ویوړو دارشي ولسوالۍ نم دی ویوړو کندوز ته بیا مالته داخل کړه هغه نم دی راوړو بیرته کورته.
د دې پیخې اطلاع تاسو ور نکړه هلته قومندانې امنیت یا بل چاته
اسلام قومندانې ته ورکړل دلته په دشتر چې کې هغه د سخت مسخت راته وکړو چې دا وېسه اوس دغه ته ولایت نه ختم کوم نه تم پر مزور اکلا هر څه په دا ولایت کې نه راځو کوله ته ولا ویل او حالې راته ویل کدا نفر ته پیژنې نه څنګه به ویلی شو ما ویل زه نفر ته پیژنې مسکر خلک راغلي و دا ساره وکړه الله بیا هغه ما ته ویل چې ته د څه وکړه یو پرما ډاکا کا او هغه پرما کې چې د ستات تک مصرف شوی نو مصرف بدته مونږ درکو مازه سید به ډیر کسان نورم پرمیډا کې کلی وي د خان آباد دو چار دری او د کندوز
اورم دا فرمی چې تاسو ډکه کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتی ځواکونو لخوا لګیدل یا په نخته کې زخمی شوی دی تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو وکړو سوالي وکړو ولایت وکړو ټول تصدیق وکړو. کارشناس عبد السلام په نامه مانی یو سړی دی په ولایت کې چاغه ته زما فرمول زلا او اخره ته چې ټاکلې نه دا به اوس مم په لاس کې ده چې زمونږ مکتوب چې کم ده دا چې تله ده په ديار لستوا په نوي کې په لسم همیشو په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب وای ما ولېګو کابل ته د مکتوب نمبر چې ده سبا څلور نوي شپه غویا بیر ته چې سبا دې تر اغله ده دا نمبر ده د مکتوب او دا تاریخ ده د ديار لستوا نوي یو لسم همیشتي په دریم تاریخ دا دې ته رسول دلتا او مرکز تا دا غزه نه بیرته چې دیتو مکتوب راغله ده هغه بیرته دیتا دا مکتوب راغله ده چې دا مونږ ته راوړل سي دا مونږ ته تسلیم شولو نو بس نور چې ورزما وای ته مال ته ورزما دا غته وای مستوپه ته لاشه مستوپه ته چلاشه مغه وای ندی را ایستل ندی اجرا شوی دل پدې کې دا څلور پنځه شپږ کال تیر شو هغه منډې هغه وي اوس مې پدې پیسو پسې دا منډې نورې منډې دي دا ټولې منډې تللې وامه او دا هېڅ هم راته نه وایي بله ورځ مې ورته زنګ ووهو چې څه چلو شو وایي دا مسترد شو
په داسې پیښو کې چې نور زخمیان شوي هغو ته یې څه پیسې ورکړي
هغې ته صاحب په کندوز ولایت کې ډېر زخمیان شوي دي پنځوس زره روپۍ ورکړي
ته د شفاخانې تصدیقونه لري دواګانې چې دی اخیستي هر څه دی اخیستي عملیات یې کړی
هر څه مې دی ته موجود ویوړل او په مخ کې مې وته کېښود او هغه د شفاخانې تصدیق او هغه پرمخ چې هغه صاحب نه جوړی ده ټول د شفاخانې تصدیق چې هلته څومره وخت تېر کړی و د هغې مکتوب د کلي د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول مې وته دغه تصدیق کړي دي او هغه شی مې هغه پرمه مې ور وړی او دوی ته مې ورکړل ده تسلیم کړې مې بوته
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې ده بېرته درکړي
ولې صاحب بلې هو په دغه صاحب سره یې قناعت هم کړی او د والي صاحب سره خو مطلب دونه وکړي چې دی زما پلار چې څومره مصرف خوړلی دی او مطلب سپین ږیره سړی دی ناجایزه راسره شوي ظلم راسره شوی دی یو غریب سړی یم که څه کومک هم دلاسه کېږي نو وایي ته دا پرمه جوړه که تا سره به مونږ پنځوس زره روپۍ کومک وکړو
ښه والي څه وایي درته
والی دا پسې به دغه خبره وکړه چې دا پرمه جوړه کړه اوس خو داسې کار دی چې اوس والي ته هم زه نیمه ورغلی بل چا ته نیم خو دغه د عبدالسلام حاجي عبدالسلام چې کوم دی د هلته کار شناس دی دا کار ټول د هغه په لاس کې دی د کابل نه یو څه حیاتان په سوفیت کې یو څه شکایت وکړو هغه یې راته وویل چې ستا څه مشکل دی ما ورته وویل صاحب دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کېږي نو د نن نه تقریبا یو درې کاله مخکې مې هغې ته د رفیقي په نامه باندې یو حیات وو هغې راغلي وو دلته په مستوفیت کې مې سره خبرې وکړې هغې ما ته یو اووه سوه روپۍ زه د ارچینه وغوښتم یو اووه سوه روپۍ بېرته کرایه ته هم راکړلې وایي ته د ارچینه راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی مونږ درکوو څوم په عذاب
کار د اوس کوم ځای کې بند دی که ته ورغلی یو کار دې نه شوی هغه کوم ځای دی
هغه صاحبه ولایت دی چې په دغه ولایت کې کارشناس حاجي عبدالسلام په نامه باندې دی
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې
ولال هغې وظیفه هم دغه کارشناسو ته وایي په دروازې ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام پکې ناست دي
نمبر ټلیفون د عبدالسلام نشته در سره
نه د هغې راسره نشته
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندز د والي له وایاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه جناب مرادي کندز ولایت نه د ګلرحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د پلار د کوره راووتو او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګېد زخمي شو بیا څو کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پې وکړه ډیر زحمتونه مور سره ویسته بیا والی ته لاړو قومندانۍ ته لاړو هغه وویل چې سفرمې ډکې کوي چې د کلي خلک هم تصدیق وکړي تا ته به هغه خرچه چې دې کړي هغه به در به کړو نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې را منډې مې وکړې د کابل نه مې مکتوبونه راوړو والی ته مې څو ځلې عریضې کړې لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده په دې کې ستاسې نظر غوښتو چې داسې څه مقرره شته
هغه کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې طبعي پیښو کې زیان ویني هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي مستحق کورنۍ مستحق کسان چې زیانمن شوي هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي که دغه کس دغه د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي دې سره به د امکاناتو مطابق کومک کوي نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو خپلو کورونو څخه دقیقې سروې له مخې کې په ولسوالیو کې په مرکز کې په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي او هغه کورنۍ چې مستحقې ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي نو خامخا به دوی ته رسیدګي کړي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي
دا وایي چې اسناد مې په دې سر کې ټول تکمیل دي فورمې مې هم تکمیل کړي او حتی د مستوفیته پورې مې هم رسولې خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی دا کار مې نه اجرا کېږي
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی چې کله زیانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې د هغې سره کومکونه کېږي نو که په کومه ساحه کې جنګ کې هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو بېځایه کېږي طبعا چې په هغې کې به هم
ټپي او شهیدان لرو ملکی باخه کې کچیر ته په سیمه کې لاس کورانه ځان ویني نو دلته ولات مقام ته شاو په لاس ګونه سلګونه عرایز وړاندې کیږي کدی شي داسې یو مشکل هم وي چې دغه کومه کورانه چې کوم کس چې تاسو سره په تماس درلوده کدی شي هغه راجمره چې کوم څنګه تاسو څنګه تاسو وي ځکه چې تمو د مخکې د انتخاباتو کې کړې د مثال در کوم په انتخاباتو کې جګړه وشوله یو شمیر کورانه لخپل ځاینو به ځای شول خلک ټپيان شول نو دلته د استقرار کمیټې غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي نو شاوخه په دوه درې ورځو کې شاوخه 1900 رئیس د ولایت مقام ته وړاندې شو نو دغه نشکله ټول چان کیږي ټول پروسس ختیریږي چې یا شپته کورانه د مرستو مستحق کسان چې هغه رئیس تل کیږي انور اما حاسه مشکلات په مخیاده هغه چې مستحق نه وي هغه کورانه لا کورونه څنګه نه به ځای شوی کوم زخمی او شهید نه درلود هغه هم رئیس ورکړي
مرادی صاحب تاسو خو ډیر خو فرمایل چې دا به چاند کیږي دا به تصفیه کیږي او اسناد لیدل کیږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی خو دا سړی ډیر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي لارښوونه به ورته وکړي او مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چیرته کار بندي
ولې نه هغه کسان ما د محکمې اشاره ورته غلا کسان چې مستحق کسان دي مستحق کورنۍ دي هغه ته رسیدګي کی غوې د موخت خپل اسناد شوه کار معلومات راولېږي د استقرار کمیټې ته به موږ هغه سره همکاري کوو البته د استقرار کمیټه کې هم د خپل معلومات ورته خپل د ولایت مقام د خلکو په خدمت کې د هر کله د دوی عرایز خپل شکایتونه د وړاندې کی موږ هم بیا دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړه کوم مشکل لري د دې سره د همکاري په پار باندې به د خپل امکاناتو مطابق همکاري وکړو
ډیر زیات تشکر
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کندوز له ولایت ګل رحیم ازادي رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی وو او والی ورته ویلي و چې په دې حق له اسناد او تصدیقونه برابر کړ چې د استقرار کمیټه ورسره مرسته وکړي دی وی په دې موضوع سو کال ووختل خو مرسته ورسره ونه شوه او د کندوز د والی وایان اسمت الله مرادی وویل چې د دې اسناد سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلا تروس کورنۍ ته نه رسیدلي ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي لمړی پیغام به د واوریدون کې راوخلو چې خپل ورک په سګرځي
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی د یو لاس کال دی ورکی دوکېږي او دا موږ ته قومیانم ته موږ غوښنی ولا او د رادیو له طریقه موږ ته ویلې دي چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د تاسو کده متی ولا په نام او یو لاس کال کېږي چې ورک دا متی ولا ولادیه قائدین دا د خویداد صاحب کابل کې دغه په دغه شمه دای د پلار شمیره ده کته څه کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ
محترم ورور تاسو د غشتنې سره سم عددی د پیغام زموږ په ارشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم هله چې هم دا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي
السلام علیکم زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکونکو ته د سره کوم سلامونه وړاندې کوم ما تیر کال هم دا وخت یو اولی ورکشي عزیز مبارک یو غزنی و ته متي ولاینو مو ما غخ ور کړو او د غزنی ولایت او د متي ولاینو دا تقریبا لس یو لس کال چې کور اوته او په خبر کې منسه کې اوسه پوری سبق وایي
او مې ورور ماته زغ وو چې ضرور یې باندې پښتنه ونه کړله احوال ورکو او ډېر پریشان ده او مانه پښتنه وکړله یو کړه د اعلان ازادي راډیو ته ورکا ما معلومات وسی او د کور په سي ډېر ډېر خونه ده ماته کله کړه ویل خو د اندړو له سالي کومو له سالي او د سالي مانیره ده چې ته ول یا ورور یې رځي ما غاوري ما سره په دوه اړي شمیرې باندې اړي کوم سره ونی چې پر اتاویا سالي اتاویا
اوس به د یو بل دوست ژغ واورو چې دی هم د یو ورک پاړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم ازادي راځو کرکورو ټولو ته سلام باندې سلام بلو د دوشنبه په ورځ یو کس یې پیغام پریوښود چې یو سواتۍ نجلۍ ده او په پرا کې چا پریښې ده زه د هغې معلومات لرم د شیانو کره شماره ولیکي سره صفر واویا ولس نه شپېته پنځه سوه اویا اشماره یې ور بیا د سره صفر واویا ولس نه شپېته پنځه سوه اویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښې لټوي. په ګډه به یې واورو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211214115.
د کندهار ولایت خبر کوم. السلام علیکم. زما دوا ورونه دی ورکسی چې یو په نامه درامت لا دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کور وتلې دي د ایران په نیت هیڅ درکه په درې کاله کې موږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غاوري یا یو بل شناخته د دوی پاک له معلومات لري په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووایو 0 و 0 بیا دوا واره څلور څلور بیا و بیا صفر بیا بیا و بیا اته بیا صفر نمبر یې ور بیا درته تکراروم 0 و 0 بیا 0 بیا 2 واره 4 4 بیا و بیا صفر بیا و بیا اته بیا صفر. سلام علیکم.
بجه سلام علیکم. ز جانان يم د کندهار ولایت څخه زنګ ته ولیدی. ما ورور دی چې د سره بغل سبو سوي دی د پلار نوم خدای دا د کار نوم عدل جان د ورور نوم یو جانان یو سجید دی د تنم خان دی د شلو کال یو شکالو په خوشاو خوای کی دی. نو د سره بغل ته تللی و د نیا شسه بس نه دراته سوي دی دوا کال کیږي. نو ار مسلمان ور د دا خړسترګي دي د شلو کالو په شاوخوا کې دي. ار مسلمان ور ته کمالمي ویدلې پر د شوه ټپونن دي. ار مسلمان ور ته کمالمي په دغه لمبر دي ما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 0 4 5 4 و 4 0 پیغام نشر کوي شیرینی ورکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو عزیز ورک دی امیرجان میزی زو سیاتنځي زو ښکانه عمر لري د ژوند ولسوالۍ دی د شاباجانو د چلي دی د بادغیس ولایت دی. نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوږو کې هم نو کوي علت لري نو کوي د غوږو درنکیا هم ورسره ده نو ماته دې په دغه شمیره زنګ ووایي 0 و 0 3 4 2 4. یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 و 0 3 4 2 4. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوی سیمه څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یو ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د پورته وتلې دي. نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمد چا دی، د عبدالرؤوف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا په اړه کوم معلومات لري په دغه شمیري جماعت زنګ ووي، هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کې میسج پرې ایښی و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسج پلاله بیا په را روانه یک شنبه په خپرونه کې ووایي یا چې ازادۍ ته زنګ ووي چې زه د شمیره د ځانه سره ساتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمیره د 0 4 8 1 0 2 بل شمیره ده 0 4 8 1 2 1 9. السلام
بله، السلام علیکم. عبدالمنان یم د هلمند ولایت د برښت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورځ د جانان په نامه دی، تقریبا 15 کاله چې لري څو ورځې نه درا کړې. یې د مرګ نه کوم مرز مستخصه هر مسلمان اورو کړه د تاریخ له مرما سره مو سره په دغه شمیره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالمسالین خبرې کوم او زنداز بیت الله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نه درا کړې. معلومات مستنه کیږي په دغه نمبر باندې ماته د زنګ ووایي 0 2 2 9 2 3.
هلو، ازادي راډیو د کرم احترام وړاندې کوم. زه کریم لمسان د زخم د عبد الله د شفان ولسوالۍ پاسونه کلي اوسېدونکی. ما یو د کار په نامه باندې چې دی د 15 کال کې د کور نظر کړی رجل او ریدین که خطول بخنگی لکی بیشتا دار نمبر رو بانی مستر دنگوی که هر شاسر بی که هر دوی نمبر دکوان سی پر آیا ایس او ننوی یزر اتسا و شکر سلیر نمبر بیا در تکار اوم سی پر آیا در ایس او ننوی یزر اتسا و شکر سلیر سی پر آیا بیا آیا دوی شکر و سیز آیا شکر و سو شکر آیا
ما ورور خپل نوم سعادت دی. زما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نه دره کدی که هیله مې دا ده چې دا پیغام وسط کړي او دغه شمیره باندې زنګ ووایي 0 4 8 1 8 1 8 3 8.
سلامونه نیکلی احترامات می ساحل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره. زما یو انډیوال ورځ به تقریبا د 2 کال کېږي چې د کندهار ولایت اندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسېدونکی دی. د امین الله په نامه دی. کدی زما ژغ اوري یا کوم د دوست اوري زما ژغ، لطفا د انساني مهرباني له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغه دو شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 4 3 8 3 5 6 د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 5 1 4 2 8. او خپل شرینی دي درلاسه کړئ.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلی، السلام علیکم. زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکارزو د کلی څخه. موږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د امبیا کام لسی دی او د اوتونو ته جانان وراره دی. دا یو کال 15 میاشتې کېږي د خپله کوره ته نادرکه شوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور په خبر دی. موږ ته دې د دغه ټلیفون په شمیرو زنګ ووایي 0 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
دا و کال کیږي چې د نیمې نایې سره کندهار ولایت د نیمې نایې سره نظر کسوي هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پرده شمېره تماس ونی صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهسوه درې څلوېښت لکه افغاني شیرني ورکوله کېږي هر څه کې په اړه معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونی وسلام وکړئ.
بلیا السلام علیکم زما مینا او سلامونه قبول کړې ستا جوړتیا ته خدای غواړم. زه روزي محمد حکیمی یم د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نیمارکه نیولې ده. دا درې میاشتې کېږي زما ورور نادره کسوی دی او د اتلسو کالو دی د کور خوا بده شوې د تللی دی او نو دره کې لدی معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چارشنو اوسېدونکو دی د دشتاک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بور اکام لسی دی د بور اکام لسی دی. هر مسلمان چې د پاک د نارسراج په سیمه کې معلومات لري موږ ته یې خبر راکړي او د ده نوم یک مطلا نومېږي یک مطلا دی د ده نوم. نو په مدرسه کې اوس بکانې ویله ورک شوی دی نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبرېږي هغه دې موږ ته معلومات راکړي.